یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ستاسو کوربه يم تخنیکی چاري می رحمت صاحب مختوری السلام علیکم وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په اړه اورېدلې شي چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون په وینا د ځینو نومونه به حذف شي او یو شمېر نوي کسان به پر لست ورزیات شي خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل انداوروي
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو دولس تنه سرتېري وژل شوي دي او سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ واشنګټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې دا افغان ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبه په ورځ افغانستان ته راستون شي د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي دوستم د رسمي دولتي پروتوکول په ترڅ کې د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي
مذاکرات میان مانون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید بر اساس این توافق جناب مانون صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود
تر اوسه پورې د جمهوری ریاست سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د یو ځواکمن قومندان قیصاري نیول کېدو او کابل ته له انتقالېدو وروسته په څو ولایتونو کې د دوستم پلویانو مظاهرې وکړې او هیواد ته یې د دوستم د ستنېدو او د قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه وکړه فرهمند ویلي چې قیصاري پر خوشې کېدو هم توافق شوی پر دوستم تور دی چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره یې زور زیاتی کړی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري هم په شمال کې په خپل سره او د خلکو په زورولو تورن دی د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي دغلته د محلي پولیسو دولس تنه سرتېري وژل شوي یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په امام الدین څلور لارې کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید کړی چې په ترڅ کې یې دولس سرتېري وژل شوي او وتنه نور ټپیان دي د کندوز د امنیې قومندانۍ ویان انعام الله رحماني بیا مني چې په برید کې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمېر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي ښاغلی رحماني بیا په عین حال کې ویلي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونه هم د امام صاحب په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د کنجک په کلي کې یې درې له لاسه وتلې پوستې بیرته نیولې دي د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې استاذه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي پکې د سری میاشتې د مرستندویه ټولنې لوري درې سوه کورنیو سره مرستې شوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړه ځپلې سیمې خلک دې مرستو ته خوشحاله دي خو وایي حکومت دې ورسره نورې مرستې وکړي او په سیمه کې دې د بیا رغونې چارې پیل شي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو تر درنې جګړې وروسته د ترینکوټ د راوت د لارې په ګډون ډېر کلي له طالبانو نیولي خو دغلته د سختې جګړې له کبله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي چې ځایي خلک له دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنګټن ته د روسیې ولسمشر ته د سفر د بلنې ورکولو سپارښتنه کړې د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنګټن ته ور وبولي سارا سانډرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه وغوښتي چې ولسمشر پوتین ته دې دا بلنه واستوي سانډرز زیاتوي په دې اړه لا هم بحثونه روان دي د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې تمه لري له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه وکړي څو د لومړۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پایل کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي تمه ده چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کېږي داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغه سیمو څخه د ایراني پلو ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده اسرائیل او امریکا دواړه له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلوه ملیشي لري کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتی دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نو وخت د ټولنیز شبکې ټویټر للارې او کمپاین پایل کړی چې پکې د ماریا بوتینا د خوش کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتینا تیره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سی په تور نیول شوې ده. دغه روسیې تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډونې په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې کونسلګرۍ پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلې دي چې د هغې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. دا خبر
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نوماندانو له لیست څخه به یو شمېر کسان چې نومونه یې مخکې اعلان شوي دي لرې شي. په روسیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړ چې د دوی غوښتنې دي ومني کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. دا مسله مو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې په تفصیل څېړلې ده. د دواړو لوریو له استازو سره مو بحث هم کړی. د روزګان مرکز ته د نژدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوې.
دا مرسته راسره وشوه چې وګونی وریجې راکړه، غوړي راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په خوست کې د حرفوي زده کړو کورسونه پیل شول.
50% چې شپېته تنه کېږي هغه خزینه او شپېته نفره نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغې اړوندې حرفې مکمل بسته د ابزار ورکول کېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شاید د یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته وویل چې د ارګ او د جنرال دوستم ترمنځ یو توافقنامه لاسلیک شوې ده چې د هغې له مخې به جنرال دوستم له ترکیې څخه کابل ته ستون شي. د شاغلی فرحمند په وینا ممکن جنرال دوستم د یکشنبه په ورځ کابل ته راشي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته تر هغه له افغانستانه بهر ولاړ چې په ده باندې د جوزجان پخواني والی شاغلی اشچی تور پوری کړ چې له هغه سره زور زیاتی کړی دی او له هغه وروسته جنرال دوستم ترکیې ته ولاړ. البته په خپله جنرال عبدالرشید دوستم ویلي و چې د ده د ترکیې د سفر د دې لپاره ترسره شوی دی چې دی غواړي چې هلته خپل علاج وکړي. خو بیا د دغه علاج مسله ځنډنی شوله او جنرال دوستم په جلاوطني کې له یو شمېر نورو سیاسي مخالف حکومت ګوندونو سره ائتلافونه وکړل او دغه ائتلافونو په ترڅ کې دوی پر حکومت باندې فشار راوست او په وروسته کې چې د قیصر د ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ونیول شو، له هغه وروسته یو شمېر کسانو د افغانستان په شمال کې مظاهرې پیل کړې او دوی دا وویل چې جنرال دوستم باید بیرته افغانستان ته ستون شي او قیصاري هم بیرته باید له بنده خوشي شي. د جنرال دوستم د دې خبر په اړه تر دې دمه پورې د جمهوري ریاست لخوا کومه خبره د جنرال او بخشې د جنرال دوستم د دې خبر په ارتباط چې عنایت الله بابر فرحمند ازادي راډیو ته کړی ده تر دې د جمهوریت ریاست سنې دی ویلي. البته د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط پخوا هم دغه سي اوازې خبرې شوې وي، خو دا ځل یو څه دقیقه د خبره کیږي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم روانه ونی وویل چې لوی سرندوالي سره د جنرال دوستم د ستنېدو په ارتباط خبرې روانې دي، ځکه چې د جنرال دوستم قضیه یو څه جنایي اړخ لري. نو معلومه شي چې جنرال دوستم افغانستان ته راځي او که نه راځي. په دې اړه د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم تفصیل دا اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نمایندانو له لیست څخه به د یو شمېر کسانو نومونه لرې شي او یو شمېر کسان چې تر اوسه پورې په لیست کې نه دي راغلي په لیست به ورزیات شي. موضوع خان محمد سیند په کابل کې تعقیب کړی دی. سیند صاحب، دغه معلومات تاسو څنګه ترلاسه کړي؟
بلې شبر صاحب، لکه تاسو چې هم ویل، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند څه شکایتونه او اعتراضونه چې وو د دې د ارزولو هغه ابتدایي مراحل پای ته رسیدلي او د شنبه په ورځ به په هکله هغه وروستي تصامیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه تقریبا 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. دوی چې د تخنیکی په لور دغه اعتراضونه ارزول شوي او سبب دغه شکایتونو ته وروستي تصمیم ونیول شي. دغه هم ویل چې په دغه وروستي تصمیم کې به دا معلومه شي چې هغه کسان چې تورن دي د زموږ په غصب یا د قانون په ماتولو یا سينور جرمونو کې ښکیل دي دا او کراس نه په ثابت شو نو هغه به
تاسویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به دغه ارزونه بشپړه کړي، څرنګه نن بشپړه کړي، سبا اعلان یې او کنه نن دوی اعلان کوي؟
او شبر سبدا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون نه بلکې د شکایتونو کمیسیون دوی ول چې دغه ابتدایي مراحل د ارزولو پای ته رسولي او سبب یو بل پړاو ته دغه ارزونه داخليږي چې په هغه کې به هغه کسان چې په خا د لیست نه حذف شي امکان لري چې بیرته په لیست کې شامل شي او هغه کسان چې جرمونه په ثابت شي هغه به په کارتوګه یعنی په ورسته پریکړه به پیوشي چې د لیست نه ایستل شي.
یعنی دغه تصمیم دوی، یعنی دغه لیستونه دوی سبا اعلانوي او کنه سبا هم ممکن اعلان نشي؟
نو دی دا ویل چې سبا په ورسته کار کوي او دا څنګه دی ویل چې دقیقا به اعلان شي. خدای ویل چې دغه مرحله ورستی پړاو ته رسیدلی او تصمیم به په حق لونی ول شي. شبر سره تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په سلور د ولایتونو کې به درې کسان د انتخاباتي شکایتونو د غړو په توګه انتخابيږي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دینه مخکې د 102 کسانو یو لیست جمهور رئیس ته لیږلو چې د دې نه باید درې کسان هر ولایت وګماري. ښاغلی غنی د دې لسنه تر اوسه پورې 20 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو په توګه غوړه کړی دي او بیا یې د انتخاباتي شکایتونو ته سپارښتنه کړې چې یو نوې لیست ترتیب کړي چې نور کسان هم وګمارل شي او دغه تشه پوره شي. بلې شي بس
مننه سینسه. آزادي رادیو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه سیمې چې اوس تازه افغان امنیتي ځواکونه نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه ټولنې له لوري له 300 کورنیو سره خوراکي موادو مرسته شوې ده. د سیمې خلک که څه هم د مرستو په ترلاسه کولو خوشاله دي، خو له دولت څخه غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي، ځکه چې په جګړو کې د دوی کورونه خراب شوي دي. شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
روزګان کې لډیرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کیږي. د پنځم به پورز نه وخت د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو، 15 ورځې مخکې افغان پوز د طالبانو لشتون څخه فاکی کړي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې په نننیو مرستو کې ورجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي. نو موړی وای چې دوی نور هم له مرکزی ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. موږ د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
شاغلی اوبی دغه راز پر نورو خیریه ټولونو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوي وکړي. د په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي، له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډیر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دي هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وشوه چې وګونی وریجې راکړه، غوړی راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چاویر سرایونه راونړول، شانې را د سرای سره سبوی ډېر هر چا سړی لري چې وړ نه لري، غنم نه لري. نو
جګړو خو نه دی کړي چې در بدره کړي ول دې مرسته موږ ډېر اړتیا درلوده. ورور لوی کوچنی مګر دغه ته ناست یو، ورور
وریجې وګونی او مالګه وه، دغه براوه لوبیا او دا شم ډېر اړتیا هم تلوده، شی هم نه تلوده، بله مجر خلک بل ځای مړولي وه، راله خپل شان کښتنه وچ کلک سوده کومکونه اوسي د لس کمزوري ځله.
دا فدا سیال کې د چ پدې ورستۍ کې فدغه ولایت کې افغان فوز تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیان نه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان په اړه مطالب وړاندې بیا هم راخلو، خو اوس یوه نړیواله مسله. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپین مڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په مرکز هلسنکي کې سره وکتل او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې وکړې. له پوتین سره د ډانلډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړیو له لورې انتقادونه هم شوي دي. فرشته جلال زه یې موضوع تعقیب کړې ده. فرشته جانې، ټرمپ او پوتین په دقیق ډول بیا کله سره ګوري؟
و شیبر صاحب او اوریدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز لکه څنګه چې تا وویل، د پنجشنبې په ورځ یې پر ټویټر دا خبر لیکلی دی چې ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین په مني کې واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لپاره له خپل سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې چې پوتین ور وغواړي او د مني په میاشتو کې د بلنې ترتیبات ورته ونیسي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. سارا ساندرز پر ټویټر لیکلي چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنی پر مهال موافقه کړې وه چې دواړو د امنیت شورا چارواکي به خبرې او تماسونه جاري وساتي. یوه مهمه خبر دا ده چې ترامپ او پوتین د تیر دوشنبه په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل، خو په دغه کتنه کې نور څوک نه وو. نو کوم معلومات چې راوتلي دي رسنیو ته، هغه هغو ترجمانانو راایستلي دي چې له دوی دواړو سره په دغه کتنه کې د ترجمانۍ دپاره ناست وو. نو معلومه نه ده چې دوی دواړو د دې میاشتې او ورځ دقیقه کړې ده دواړو ولسمشرانو کې. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې پر ټویټر لیکلي وو چې د پوتین سره په هلسنکي کې کتنه یو فوق العاده بریالۍ وه. غویلي وو چې غواړي بیا ورسره وګوري او د هغو نظریو پر عملي کولو خبرې ورسره وکړي چې په هلسنکي کې مطرح کړي وو. خو بیا هم شبر صاحب، ځکه چې هیڅوک چا ته اجازه نه ورکړي چې په دغه ناسته کې کښېني، نو یوازې ترجمانانو چې کوم معلومات راایستلي دي.
عادتا چې مشران سره ګوري، د دوی د خبرو اجنډا معلومه وي چې په کوم موضوع به خبرې کوي. د راتلونکي کتنې په اړه چې په سپینه ماڼۍ کې به ولسمشر ټرمپ او پوتین سره ګوري، غالبا سپینه ماڼۍ ده کنه، او د دې لیدنې کتنې اجنډا معلومه شوې ده
یا دا نه ده معلومه؟ ځکه کله چې پرون په کولرادو ایالت کې د اسپن فورم په نوم په نړیواله امنیتي غونډه کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې له مشردان کوټ څخه د پوتین او د ترامپ د بیا کتنې پوښتنه وسوه. هغه متعجب سو او ایران سو ویل چې دای نه دی خبر د ترامپ او پوتین در روانې په کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. هغه مسایل هم چې لکه څنګه چې مخکې ویل ترامپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ور باندې کړي، هغه نه دي معلوم چې دقیقا دوی کومه مسله باندې خبري کړي. جزئیات یوازې هغه دي چې ترجمانانو له ترامپ او پوتین سره کتنه کې راایستلي او رسنیو ته ورکړي. نو نسی ویل کېدلای کوټا په اسپن امنیتي فورم کې ویل چې دای نه دی خبر چې دواړو په هلسنکي کې څه سره ویل دي. نو د خبرو جزئیات هم نه دي معلوم.
او د روسي له خوا تر اوسه پورې د دې خبرو په اړه څه ویل شي؟
د روسي جمهور رئیس ولادمیر پوتین پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې مستقیما پر دې خبرې ونه کړې، خو د هلسنکي کتنه یې بریالۍ وبلله او وی ویل چې دوی به وګوري چې دا د هلسنکي کتنه د امریکا او د روسیې په روابطو کې نور څه پرمختګونه راوستلی سي. هغه ویل چې د دواړو ترمنځ د ارتباط دروازې خلاصې دي، خو دقیقا یې ونه ویل چې دا یا امریکا ته ځي او یا دا چې له ترامپ سره یې مشخصا پر کوم موضوعاتو خبرې کړي.
فرشته جانې مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د اسدی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې لیو جالب روباټ خبره وو چې په جاپان کې جوړ شوی دی، خو اوس په خوست مخ کړو. په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بیکس په وزیرستانیو کډوالو ته په څلور برخو کې د کسبونو او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې په کور دننه بې ځایه شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی، ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید آزادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړتیا رایت برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د بنیادی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړ کډوالو متمرکز ده، او بیا فیصد به دوی وي او دیش فیصد مطابقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي. 50 فیصد چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندویل چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوخي سرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین د شمالي وزیرستان ما کور کې ارش راتو خو بس الحمدلله ډېر خوخه مسلور درو غنه امریکای د کارنم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوخه ما د ډېر مسنه
نومره تخاندا دلته زو په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم دلته د یونسیار مو مخته لایو کورمنور ولته د پروګرام منجور شوی دی وس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ په دې په خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه وخلوش خپل کاروبار په حال کې.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په کې ګلان کمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او ان شاء الله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنه ته خپل په ملت ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی. ان شاء الله ځوانان به ډېر خوشحاله پرې باندې.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران ویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامه په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامه پلي کی. د ول د دا ډول برنامه په پلي کېدو سره بلې وي خو د وزیرستانیو کډوالو لزګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بل خو به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران ورو پیژندل شي.
ازادي رادیو ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، په دې کې هم بحث لرو او هم د انتخابات په اړه کې راپور لرو او د خلکو نظریات مو هم پکې راخستي. خصوص د تخنیک ډګر ته مخه کوو. په جاپان کې یو جالب روبوټ جوړ شوی دی، په دې اړه تفصیل اسمت ساروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې لدې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې شزي ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یو کاوي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کېږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دې اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلي کیږي، جعلي سټیکرونه، جعلي تذکرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار دغه کړکېچ انتخابات دی. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي.
فکر الماس منگل یم کڅ هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړه. سیاسي احزاب هم ځنې سرګندونی کوي چې ممکن دغه ټاکن لا درغله یو ډکی وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی، فکر نه کوم چې په دوه عمر کم وخت کې هغه وختونه چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي.
عام حکومت نه غوړي چې انتخابات شفاف تر سره شي، دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات په حکومت کې شته چې هغه غوړي چې خپل کسان مجلس تل لارا پیدا کی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. د دغو اوریدونکو څرګندونې په تفصیل وړاندې د زما رایه زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی دی او دغه ځانګړی پروګرام له ازادي راډیو تاسو د هرې جمعې پر ورځ اوریدل شي. تاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه ترسره شي. خو په دې اونۍ کې د بحث موضوع دا ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون فشار راوست او دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه یو لړ غوښتنې وکړې. دوی د انتخاباتو په شفافیت باندې انتقاد وکړ او همدارنګه یې وویل چې له ځنډ پرته دي د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی و کې غوښتنه ونه منل شي راتلونکي انتخابات به تحریم کړي او حتی مخه به یې ونیسي. لیکن آیا دا ممکنه ده چې د دې انتخاباتو مخه ونیول شي؟ آیا ممکنه ده چې دغه انتخابات تحریم شي؟ د انتخابات خپلواک کمیسون څه وایي؟ د زما رایه زما حق په پروګرام کې په تفصیل تاسو د انتخاباتو د چارواکو څرګندونې هم اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د روانې اونۍ څرګندونې هم اوریدلی شئ چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو په ارتباط په ځواب کې کړی دي. همدارس په دې پروګرام کې یو بحث لرو چې په دې بحث کې د دواړو خواوو کسانو برخه اخیستې ده. تاسو له موږ سره پاتې شئ، وړاندې دغه پروګرام په تفصیل اوریدلی شئ.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ میرمنه
بیا هغه میرمنه منځ درې د دالشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زموږ خبرونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ که چیرته تاسو آزادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ په آزادي رادیو ډاٹ کام کې د آزادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته پرانستل کیږي په دې ویب پاڼه کې تاسو هغه راپورونه لوستلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې موږ د هغوی ژغ خبرو تاسو د دې راپورونو متن لوستلی شئ او همدارس د آزادي رادیو ډاٹ کام په پاڼه کې تاسو هغه مرکې اوریدلی شئ چې د آزادي رادیو له لارې خبرې شي ډیر کله دغه مرکې په رادیو کې د وخت کمښت له خاطر په لنډو خبرو او په ویب سایټ کې بیا په تفصیل دغه مرکې تاسو اوریدل شي نور ډیر پزړه پوری او جالب مطالب هم په آزادي رادیو ډاٹ کام کې تاسو په خدمت